السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړې کې ز منور شاسته کوربایم نه کې پیرزونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږمه اعلامیه ترمن منظور کړی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او قومي اسمبلی کې د قبایلي زیرو د څوکۍ زیاتولو غوښتنه شوې د مرکزي او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس فیلز پرون ماښام د افغان ولسمشر سره د شوې انتخاباتو مسلو خبرې کړې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر جیریمی هانټ خبرداری ورکړی چې په داسې حال کې په خلیج فارس کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی شاید امریکا او ایران ترمنځ یوه حادثاتي شخړه رامنځته شي او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږمه معنی ترمن منظور کړی چې په کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او قومي اسمبلی کې د قبایلي زیلو د څوکۍ زیاتولو غوښتنه شوې د مې په 14 نیټه د رایو تر اچونې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر آزاد کیچر اعلان وکړ چې ترمن په غوڅ اکثریت منظور شوی چې پاکي 208 اتیا رایې ورکړل شوې او په مخالفت کې هیڅ یو رایې نه ورکړل شوې قانون بوز د منظوري لپاره سېنات غونډې ته وړاندې کیږي او کچرته منظور سونه د ولسمشر تر لاسلیک کېدو وروسته به د پاکستان د اساسي قانون رسمي برخه شي په شپږمه معنی ترمیم چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وړاندې کړی غوښتنه شوی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي زیلو څوکۍ له 21 څخه 13 او د قومي اسمبلی څوکۍ له 12 کړل شي د پاکستان او مالیاتی او د مالی نړیوال صندوق IMF د چارواکو ترمنځ په دریو کلونو کې اسلام آباد ته د 6 اربع ډالرو قرض ورکولو موافقه شوې ده د موافقه د څو میاشتو مذاکراتو وروسته شوې د پاکستان وزیر اعظم د خزانه سلاکار حفیظ شیخ پرون د سرکاري ټلویزیون ته په مرکه کې ویل پاکستان به 6 اربع ډالر په دریو کلونو کې ترلاسه کړي او تمه ده نوري 2 یا 3 اربع ډالر به ورته له نړیوال او شایي پرمختیایي بانکونو په لږ سود ورکړل سي IMF هم پرون په یو بیان کې د مایدې تصدیق کړی دا مایده په واشنگټن کې د IMF مشرانو څخه د منځوري دل پاتې دي مخه د پاکستان د لګښتونو قرضو او ټکسونو ترڅنګ آمدن منظم کول د غیبی واد کمزور اقتصاد مضبوطول دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پېښور چټک بس منصوبې ژر تر ژره د مکملو لپاره تعمیراتي کمپنۍ ته په 2 شفټونو کې د کار کولو هدایت کړی وزیر اعلی سیکرټ بیګام مشال لیډو ته په لیږل شوی وبخښي وزیر اعلی سیکرټ پرون یو بیان جاری کړی چې مشال لیډو تم ترلاسه شوی ویل شوی چې پرون د لوړپوړو چارواکو ټیکداران په غونډه کې وزیر اعلی حکم وکړ چې به ټیکدارانو ته پر وخت پیسې ورکړل شي د بیارټي منصوبې سرته رسولو نیټه د 13 مارچ 2023 ما ټاکل شوی و د شمالي وزیرستان د کابل خیل قبیله مشرانو پرون په جرګه کې ویلي چې حکومت د پښتون ژغورنې تحریک پر یو مخکښ علي وزیر او دغه پر 200 نور ملګرو د کرم تنګي بنجلور پر ضد د غونډې وروسته سوي مقدمه بیرته وانخستن او دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې خپلې رایې نه کاروي د کابل خیل مشر فقیر سلطان پرون نا وخت مشالې ډول د مقدمه دوی د خپل ټول قبیله پر ضد ګڼي
کما مېږه اخترجادینا کې صرف د کورم څنګه تم په خلاف کې جدادا نه جوړیږي حکومت دا سول کې ست په دا بندې په مېږ بندې فایرینا ما کټ کوا دا اف ای آر زده ټول قوم بلا والی د ځون بلا د مو یو کس و جلتا سي په بل خلو و جلتا سي بلکې د شپته زره و جلتا درې میش
په مقدمه کې ویل شوی چې د مې پر لومړۍ نیټه د کابل خیل قبیلې او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد په غونډه کې علي وزیر او نورو کسانو په خپل ویناګاډو کې ولسته پاکستان فوج پر ضد راپارولې وو د مرکزی او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستې علي وزیر الیس فیلز پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې انتخاباتو په مسایلو خبرې کړي ارګ په یو بیان کې ویلي چې دواړه مشرانو په ټاکلي وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ د بیان له مخې ولسمشر غني او الیس فیلز د سولې د پروسې او د سولې لوی مشورې د جرګې د نتیجو په اړه خبرې کړې دي افغان چارواکي وايي الیس فیلز اجرایی رئیس عبدالله سره لیدلې دي په ننګرهار کې په شیرزاد خوګیانو او حسارک ولسوالۍ کې له 3 ورځو راهیسې کاربندیزي د روغتیا ادارې کارکونکو ویلي دا کاربندیزي د ماشونو او دوایانو په وخت نه ورکولو خلاف کړی او شاوخوا 22 روغتیایي مرکزونو یې تړلي دي په احتجاج کې برخه اخیستونکي ډاکټر شرفزل پرون مشال لیډو ته وویل
کچری په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش او د نوکروال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي. زموږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو هلته نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
بلخوا د ننګرهار والی ویاند عبدالله خوږیانی مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریک کړي او ژر به حل سي. د برتانیې بارونی چارو وزیر جریمی هنټ خبرداری ورکړی چې په داسې حال کې په خلیج فارس کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی شاید امریکا او ایران ترمنځ یوه حادثاتي شخړه وسی. نوموړي دا خبره نن په برسلز کې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د سوي تړون پر ځای ساتلو لپاره د فرانس او جرمني بارونی چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د بارونی چارو وزیر فدریکا موغرینی سره تر لیدو لمخه کړی دی. ښاغلی هنټ دا خبرداری له هغه وروسته ورکوي چې امریکا په خلیج فارس کې د یو نامعلوم خطر د مخنیوي لپاره یو تکه چې پکې برید کوونکې ډله ده ځای پر ځای کړې ده. واشنگټن وایي دا خطر له ایران د ایران له طرفه دی. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو نن د ماسکو پلان سوی سفر ځنډولی. هغه دا سفر په برسلز کې د اروپای ټولنې له مشرانو سره د ایران په اړه د خبرو اترو په خاطر ځنډولی. البته کرملن او د امریکا بهرنی چارو وزارت ویلي تمه ده مایک پومپیو به له پلان سره سم سبا له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې وویني. د پومپیو دا سفر د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په داسې حال کې لومړی سفر دی چې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ لا هم اړیکې ترنګلې دي. امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي د ولادیمیر پوتین او پومپیو به د وسلو کنټرول، د وینزویلا کړکیچ، یوکرین او شام شخړې او ایران په اړه موضوعاتو باندې خبرې کوي. د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرسي حال سراج سهیر درکوي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ غسل کیږي او په 120 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 140 روپۍ او په 150 روپۍ. یو یورو په 95 روپۍ او په 95 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپۍ 70 پیسې او په 30 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپۍ 80 پیسې او په 30 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ 140 پیسې غسل کیږي په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی او په پیښور او بنو کې به درجه حرارت 26 او 30، ژوب کې 10 او 45 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورئ. د پاکستان قومي اسمبلی د قبایلي ضلعو لپاره د پارلماني چوکیو زیاتولو په هکله بل په غوس اکثریت منظور کړی دی. په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو کې برخه اخیستونکې میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
ډېر غټ چیلنج دی چې لکه هغه ځای کې د ښځې الیکشن دی، ځانم دی، بل ځای کې د شخصیت منسوب شوي دي، چونکې سیاسي سرګرمۍ ډېرې کمې دي.
آی ایم ایف پاکستان ته په قرض ورکولو سلا شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان په دې اړه وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور چټک بس منصوبه زر تر زره سر ته رسولو امر کړی دی. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز رپورټونه لرو. د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل منظور کړی دی چې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وړاندې کړی و. په کې د قبایلي ضلعو لپاره د پارلماني چوکیو زیاتولو غوښتنه شوې وه. دغه بل پارلیمنت په غوس اکثریت منظور کړی دی. تفصیل د سراج زهیر رپورټ کې.
اسلام آباد کې نن د مئی په 14 نیټه قومي اسمبلی کې د قبیلی ضلعو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چوکۍ د 1400 ته زیاتولو او په قومي اسمبلی کې 12 موجوده چوکۍ پر ځای ساتلو شپږویشتم آئینی ترمیمی بل ټولو ګوندونو په متفقه توګه منظور کړو. دا ترمیمی بل د قبیلی ضلعو د پارلیمان غړیو محسن داول، علي وزیر او منیر خان اورکزی وړاندې کړی و. په دې موقعه د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ټول قوم ته مبارکي ورکړه چې پارلیمان په متفقه توګه دا آئینی ترمیمی بل منظور احساسی محرومی ختمی شی او د قومی اسمبلی سرسره بورتا په صوبایي اسمبلی کې هم د آواز پورته کولو موقع په لاس ورشي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی وویل د دې بل د منظوري وروسته د قبایلي ضلعو کې صوبایي انتخابات تر شپږو میاشتو وځنډول شي. دے وئی چې څومره آبادی دا داغې نه زیات حق دې سیمو ته ورکوو او په دې کې هیڅ شک نشته چې هلته تره غری وه او چې سرشمیرنه کې دا هلته خلک موجود نه وو او د راتلونکي سرشمیرنې پورې د 12 سیټونو اجازت ورکړل شو یا 40 سیټونه چې د صوبایي اسمبلی دي. دا به د ملک او په صوبایي سیاست ډیر اثر انداز کیږي چې د کوم تاریخ نه دا بل پاس شي د هغې وروسته دا باوري کړی شي او دا د بل برخه جوړه کړی شي چې دا الیکشن به په شپږو میاشتو کې کیږي. تقامی اسمبلی له منظوري رستو به دا بل د نور منظوري لپاره سینټ ته لیږلې کیږي او له دې رستو به د پاکستان د صدر د لاسلیک کېدو پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د سراج زهیر رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل منظور کړی چې پکې د قبایلي ضلعو د پارلماني چوکیو زیاتولو غوښتنه شوې ده. د دې بل څه اهمیت دی د قبایلي خلکو لپاره؟ به د قبایلي خلکو په ژوند باندې د څه اثرات وي؟ دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ سره زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون د لارې ملګری دی. طاهر خان صاحب، سلامونه مو ومنئ. دغه بل تاسو خو ته خبر یې چې پاس شو او دغه باندې په غوسه اکثریت ټول پارلیمنت لکه د دې په حق کې ووټ ورکړی دی. د دې به په قبایلي ولس څه اثرات دي؟ د دې څه ګټه څه اثرات کېدای شي؟
ډېره مهرباني ستاسو. که د اثراتو خبره کوو نو وزیر اعظم عمران خان چې نن په اسمبلی کې موجود کله چې په دې بیل باندې رای ورکوله ممبرانو او بیا وروسته هغه پخپله باندې ویران کړی و، نو هغه یو خبر کړی و چې هغه درست ده چې په پخوانی قبایلي سیمو کې خلک ډېر زیات مایوس دي او هغوی دا فکر او سوچ دي چې هغه هغوی احساس محروم هغوی ښکار شوي دي، د هغوی کورونه تباه شوي دي. نو هغوی ته به یو احساس اوس وي چې هغوی د پاکستان برخه ده او هغوی ته هم اهمیت ورکول کېږي. دویمه خبره دا ده چې په پخوانی قبایلي سیمو کې دا په ځینې برخو کې د خلکو دا شکایت وو چې په صوبایي اسمبلی کې د هغوی هغه نمایندګي دومره نشته، لکه فور ایگزامپل کې یو چوکۍ وه، نو اوس چې دا چوکۍ سیوا شوې د 1400 نه، نو هغه د خلکو هغه شکایتونه به لري شي او زیاتو خلکو ته موقع وي چې هغه اسمبلی کې د هغوی آواز وي. او درېیم دغه چې خلک به لکه د مخکې په نسبت چې کله زیات چوکې وي، زیاتې سیاسي ډلې، زیاتې کم اوس پورې چې اوس به انتخابات ملتوي کېږي، ځکه چې نوې حلقه بندې به وي، لیکن تر اوسه چې کاغذونه داخل شوي دي، نو په سوونو کاغذونه داخل شوي دي، نو چې نورې چوکې سیوا شوي نو اوس به نور خلک پکې زیاته برخه
واخلي.
نو دغه هغه اهمیت او ارزښت او بل مهمه خبره دا ده چې هیڅ چا د دې مخالفت ونه کړ. څومره چې نن سیاسي ډلې وي ټولو اجتماعي توګه لکه 288 چې کوم ممبران نن موجود وو، ټولو د دې په حق کې رائے ورکړه او یو ووټ هم د دې مخالف چاوانه چو.
بالکل طاهر خان صاحب، دغه خبرې زم حیران کړم. په تیرو خبرونو کې موږ د سیړونکو او قانوني چارو د ماهرینو سره هم خبرې وکړې، خو هغه بیا دا ویل چې دا ښه فیصله ده خو به وخت ده، ځکه چې دا اوس قبایلي ولس به چې دا انتخابات وزنډیږي نو د دوی نمائندګي به په موجوده صوبایي اسمبلی کې نه یو، د دوی به د خپلو حقونو نه محروم پاتې شي یا کومه ترقیاتي کارونه چې کیږي هغه نه به بې برخې. نو دغه مسله څنګه ده؟
دا خبره بالکل درسته چې خلک ویشلې شوی په دې موضوع باندې دي، لیکن اکثریت خلک دا په دې باندې خوشاله دي، ځکه چکونه شته، چکونه شته او په باسونه هم شوی دي چې کېدی شي دا د سی او سازش وي، یو کوشش وي چې دا انتخابات سره ونه شي، ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې د ملي اسمبلی غړي چې قبایلي سیمونه دي هغوی دا غواړي چې ټول هر څه چې څومره پیسه راځي یا بل څه راځي د ترقیاتي فنډ راځي نو هغه د دې په لاس اختیارات دي ته وي ځکه چې کله بیا صوبایي انتخابات کې بیا خوبزن شان لاندې صوبایي ممبرانو سره وي او شک شته لیکن لکه نن چې کمې اسمبلی کې ټولو ډلو په دې حمایت باندې د دې حمایت کو نمانے دار چې هر یو کس دا غواړي چې زیات نمائندګي دی ولې عمران خان په خپل باندې بار بار فاټا کې کوم نقصانونه شي ودي د خلکو ورو ته بشي به ته خو مثال ورته د پاکستان د مشرقي پاکستان چې دا کېدو چې دا اساسي محرومیت وږي دا کار شي نو دا خیر چې ته د نظر خو یو نظر کې
اختلاف خوشته
لیکن په مضبوط توګه د دې حمایت زیات دی.
ډیر مننه طاهر خان صاحب. کور مو ودان په قبایلی ضلعو کې د پارلماني چوکیو زیاتولو لپاره بل چې نن قومي اسمبلی ته وړاندې شو اوس اکثریت باندې هغه منظور کړل شوی دی، یعنی په متفقه توګه باندې. په دغه حواله باندې د مومند او باجوړ نه د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره امیدواران ویلي چې دغه بل خوریر ښکار دی خو په کار دا و چې دا وړاندې شوی وي. دوی وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې نیټه ټاکل شوې و د جولای 2مه تر دې مهاله لا د غیر ځندولو فیصله نه ده شوې، خو د سیخکاری چې د دې بل په منځوریدو او د قانون جوړیدو سره به دغه نیټه هم ځنډیږي. دوی وایي چې کوم کړاوونه موږ د انتخاباتو لپاره کړی و هغه بې ځایه لاړل، په کار ده چې اوس الیکشن کمیشن د نوي انتخاباتو لپاره زر تر زر تیاری وکړي. شانواز ترغزی یې نوټ تفصیل درکوي.
د قبایلی ضلعو نه د روانو صوبایي سیملی په څوکیو د ټاکنو لپاره کاندیدان وایي چې په کار ده په قومي سیملی کې د پخواني فاټا د څوکیو د زیاتولو لپاره بل وړاندې راوړلی شوی وي. نو دا به خوا نن خود دوی د الیکشن لپاره ټولې تیاریانې او سرکاري داخلي پوره کړې دي. نو په داسې حال کې الیکشن چې ممکن نه ده د ځنډ ښکار شي ښه فیصله نه ده. لکه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې کاندید مولانا عارف حقانی چې د محمود نه د پی کې یو سل او څلور لپاره الیکشن کوي وایي
اوس په دې وخت کې بل د شتېدل او غیر الیکشن چې کوم دغه الحوار اتللو دا امکان ستر چې بالکل د الیکشن پرې پنځه کاله کې هم نشي. په کار دا و چې دا یو داسې ټیم کې دا خبره شوې وي دا بل ډول شوې وي چې هغه وخت کې مطلب و الیکشن اعلان شوی نه و.
د باجوړ نه د عوامي نشتل ګوند سره تړاو لرونکي او کاندید شیخ جانزاده وایي چې د پخواني فاټا د څوکیو زیاتولو فیصله به ډېره ښه وي، خو په کار ده پارلیمنت ته دغه بل وړاندې راوړلی شوی وي.
دا عمل واقعي خبره چې بر وخت په کارو مخکې په کارو دا الیکشن التوا ته به اوس نه تللی، خو په دې وخت کې زموږ قومي ګټه موږ ته په دې کې زیاته ښکاري چې خیر د دوی د پارلمان د لارې چې کوم دی دا بل د اضافي د سیټونو منظور کړي که څه د تکنیکي وجوهاتو په بنیاد باندې الیکشن التوا ته لاړ شي خو به هر څه زموږ د قبایلي علاقو سیټونه به کوم دی برابر شي پوره شي.
ولی د محمدونه آزاد امیدوار شمسرحمان عثمانخیل وایي چې د صوبایي اسمبلی لپاره څوکۍ زیاتول ډیره ښه ده، خو که قومي اسمبلی دغه بل منظور کړه نو باید د نوي انتخاباتو لپاره د دو میاشتو نه زیات وخت ورنه کړي.
زه خو د دې په حق کې مو چې سټونه د سیوا شي خو دې له دومره ټیم ورنه کړل شي کم چې دې یادای آیا دا کار دې په دوه درې میاشتو کې نشي کولای؟ دا خو حکومت ته د دې پر څه شی ممکن دی؟ حلقه بندیان دې په دې په څومره ټیم لګي تقریبا زیات دوه میاشتو کې کېدای شي درې میاشتو کې کېدای شي. نو موږ زه خو د دې په حق کې مو چې سټونه د سیوا شي دا چې موږ پښمانده خلک ته خو به حال کده دغه چې تیرې ته دی ولې نو دا به
قومی سیملی ته د وزیرستان نه د قومی سیملی غړي او د پښتون تحفظ مومنت یو مشر محسن داوړ په وړاندې کړو چې پکې غوښتلیو چې د پخواني فاټا د پاره د صوبایي سیملی عمومي څوکۍ د شپاړو سره چلی ریشي چې هم نن د پیر پورز د قومی سیملی نه په اکثریتي رایو دغه بل منظور کړی شو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په قبایلي ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو سلسله شروع شوې وه که وځنډیږي هم دغلته انتخابات بیا هم کیدونکي دي. په دغه کې د خزینه امیدوارانو اوس مشکلات دي او د هغې لپاره څه چیلنجونه دي؟ د عبدالحی کاکړ رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د جولای پر دوه نیټه کېدونکو ټاکنو لپاره په مجموعي توګه 438 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي چې پکې د 50 ځانګړو څوکۍ لپاره 13 ښځې دي. خو د ځانګړو سیټونو پرته درې داسې ښځې هم شته چې په عامو څوکیو د سیالیو لپاره کاغذونه جمع کړي دي چې پکې یوه له کورمی، یوه له خیبره او بله له باجوړه ده. په پاکستان کې په عمومي او په قبایلي ضلعو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر عامو څوکیو ټاکنیزې سیالۍ کول د ځینو لپاره حیرانونکې خبره ده. د دې خبرې احساس په خپل دغه ښځینه امیدوارانو ته هم دی. ناهید اپریدی د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خیبر ضلع پر صوبایي څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي. خو دې پرون مازیګر مشال لیډو ته وویل چې کمپاین کول ورته لوی چیلنج ښکاري.
ډیر غټ چیلنج دی چې لکه هغه ځای کې د ښځې الیکشن ډېر ځانم دی بل دا جلته کې شخصیات محسوس شوي دي چونکې سیاسي سرګرمې ډېرې کمې دي مخکې به همدغه په شخصیاتو په بیس باندې الیکشن د ښځې له خپل ځای جوړول ډېر ګران دی بله د ښځو سره مسله دا ده چې سره ریسورسز نه وي کار پکې زموږ نه وي کاروبارونه زموږ نه وي نو هغه په دې ریسورسز په حوالې سره مغرې مسلې وي بیا کمپین چلو په دې مسکرن سوسایټۍ کې بیا څه کمپین چلے لکتان جو ډیر غټ ته مسله په وی چیلنجز پر ډیر زیات خو مسلې په وی عموم وکړو دا خاصه ځکه چې نن موږ چوپ شو د زمونږ غیر له ټولنې بیا څه دا نه وکړي
په ټولنه کې پر شزینه کاندیدانو د فشار اندازه لدی هم لګول کېدلای شي چې مشال رادیو له دوو نورو شزینه امیدوارانو سره هم د مرکو هڅه وکړه چې پکې د وی خاوند د خپل مېرمنې له رادیو سره له خبرو کولو انکار وکړ. د ټولنې د فشار ډاکټر سایمه توري مجبوره کړي چې د عامي څوکۍ پر ځای د شزو ځانګړي نشسته کاغذونه جمع کړي. دا د قبایلي ضلعو لپاره د پیپلز پارټي د شزو د څانګې مشره ده. هغه مشال اړې ټول چې د 2013 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته اندازه وسوه چې سړی د شزو سیاسي حیثیت منلو ته تیار نه دی.
سړی چې کوم دا نه ایکسپټ کوي فلل دا نو وختل چې خزر راشي مخکې ته چې مم دا ویل چې زبر خزنه به زوج ډایرکشن علم زب چا به ویل چې زبر چې کوم دې کنه خزر به حکم منم یا خزر د وجه نه زه وټه چم لکه غي د خزر غړي کم تر غنینو لکه چې زم زتي رو تم نو ما د پر مشکل دی چې خزم شي پالټي سکول شي په طریقې سره کول شي چې کوم ان پر خزر وی هغه داسې دوشي لوي داسې غوي هغه وختل چې یو خزر ودریږي او موږ غي ته وټ ورکو.
ګلالی اسماعیل د شزو د سیاسي بیداری لپاره د اویر ګرلز په نوم یو غیر حکومتي اداره چلوي. نوموړی پرون مازیګر له مشال رادیو سره د خبرو په محل د قبایلي ضلعو د عامو چوکۍ لپاره د درې شزو د کاندیدانو په توګه مخې ته د راتلو ستاینه وکړه. البته پر سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې له دوی سره په کمپاین کې مرسته وکړي.
خپل خو ځکه کینډیډیټس هم درې او هغه معاشي تور باندې سپورټ هم کیږي هغه کمپاین زم سپورټ کیږي الیکشن چارې خپل الیکشن کمپاین خطر کې شروع کړ دې شروع کړل شي.
اوس مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی زول لپاره 20 چوکۍ دي چې په کې څلور د شوزو او یو د لژکیو لپاره ځانګړي سوي ده. ټاکه سوي ده چې نن به د دې چوکیو د زیاتول لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې په شپږم آئینی ترمیم رای ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د حکومت او آی ایم ایف ترمنځ په قرض خبرې سرته رسیدلې دي. د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ کومه معاهده شوې ده. په دغې تر مخه به آی ایم ایف پاکستان ته په دریو کلونو کې شپږ اربه ډالر ورکوي. په دې هکړه تفصیل د سراج ظهیر نورو.
د مئی په 12مه ماسخوتن IMF په یو بیان کې ویلي د دې ادارې یو پلاوی د ارنستو رامریز ریګو په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلی وو او هلته د اپریل د 9مې څخه د مئی تر 12مې له پاکستاني چارواکو سره د پور په شرطونو خبرې وکړې. IMF ته رامریز ریګو له خپل په بیان کې ویلي له پاکستاني چارواکو سره د راتلونکو 9 میاشتو پورې د شپږ ارب ډالر قرضې ورکولو پر پلان سلا شوي. خو د IMF بیان وایي د دې معاهدې ختمي منظوري دا ایم ایف انتظامیه او د مشرانو بورډ ورکوي او ور سره د دې منځوري د ایم ایف ته نړیوال ملګری او د مالیش منو سره هم تړلې. بیان وایي د دې پوریا قرضې مقصد د پاکستان د چارواکو سره د اقتصادي ودې د زیاتولو او په مالی چارو کې د کورنۍ او بهرنۍ او عدم توازن سمولو او په پاکستان کې د کاروباري ماحول ښه کولو کې مرسته کول دي. د پیسو د نړیوال صندوق د بیان تر مخه دا پور د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو سره مشروط دی چې پکې بدلاتونکو دریو کړو په موده کې د پاکستان حکومت د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات راوړي او د حکومتي د ګټې سرچینې به پراخه کوي او ورسره ورسره به حکومتي قرضې کموي. بیان وایي د پاکستان دولتي بینک به د افراطي زر په کمولو توجه ورکوي، ځکه چې د دې لوجې بېوزله خلک ځپل کېږي او که دا په کابو کې وساتل شي نو د مالي استحکام ضمانت ورکوي. بل پلو د پاکستان د خزانې سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ایم ایف سره د دې لوزنامې وروسته به د پاکستان په قرضو خاصر پریوزي او دا شان به د سرمایه کارانو هم په پاکستان اعتماد زیات شي. که د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته دا قرضه ورکړه نو دا به څومره د ولس په ګټه وي. مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو دا وینا وه د دې له وجې به په دې ملک کې ګراني نوره هم سیوا شي.
شیخ چې کوم خبره کړې ده نو ډاؤټ چې کوم دباو چې ده نو هغه کې به آسانی میلاو شي. کو تاسو دې نه مخکې خیال وکړئ نو ایم ایف چې کوم یو شرط وو چې هغه تقریبا 750 روپۍ چې دي نو دا به پاکستان خپل ټیکس کلکشن او پبلک ریویو چې پته نو هغه به خپل محصولاتو کې به اضافه کوي. د هغې سره د بجلۍ او د ګیس په نرخونو کې به اضافه هم دا هغې یو شرط وو. نو زما په خیال سره خو فوري توګه باندې خو به دی چې کوم دباو چې هغه به کم شي او د مهنګایي او بېروزګارۍ عوامو ته د دې اثرات ډېر جوخت او ډېر
لدی وړاندې پاکستان د چین، سعودي عرب او عرب اماراتو نه هم امداد ترلاسه کړي او د حکومت په وینا د دغه امدادونو له کبله د پاکستان اقتصادي حالت تر سهاده غوره شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تین بجې شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د شمالي وزیرستان تحصیل شوه کابل خیل مشرانو جرګه کې په حکومت غک کړی چې د علي وزیر او دغه د ملګرو خلاف مقدمه دی واپس کړي، یعنی په راتلونکو عام انتخاباتو کې باید ګډون نه کوي او احتجاج ته به دوام ورکوي. دوی ویلي لاریون یې آئینی حق دی، په مقدمو یې د پرامن لاریون او غوښتنو مخه څوک نشي نیولی. مشران وایي کورم تنګی ډیم هیڅکله نه مني. عمر دراز وزیر یې په اړه تفصیل لري.
تحصیل شوا کابل خیلو مشر فقیر سلطان وای دولت د دوی پورم نه غوښتنو مخه نه نیسی او دغه مقدمه دوی د شپیتو زرو وزیرو پر ضد ګڼي. د جرګې یو بل مشر لال ګل وای د کالونو نه یاد ډیم پر ضد په احتجاج دی، ولې چې شناخت یې ورکیږي او پاو بڑو بیجی.
دا پدا سلسلہ کے دو چی پاکستان حکومت دی پورم تنگی ڈیم پاغلا بند افتتاح کری دو بلا علاقہ کے سپینوام کے افتتاح وکرا ای پور میں نوم یہ ارزی تاویر کد میش دا درے سالور کولی نا دا احتجاج شری کرائی دائی ای کو بلخیل عوام نرشد زی کامستر ای دا غی ڈیم مخالف تای دا میش گرایو تحصیل تا بکی جی.
کورم تنگی ڈیم پاڑا مختلف و دولتی چارواکو پا وار وار ویلی چې د ځای ولس غوښتنې بغیر یاد دیم نه جوړوي. د اپریل په 9 خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم میرم شاه جلسه کې ویلی ول چې ځای ولس پې رضا نه وي یاد ډیم به نه تړي. کورم تنګی ډیم فیز 1 2010 کال کې په سپینوام کې شروع شوی او مکمل ډیم فیز 2 لپاره په شوا کې د ځای ولس په وینا تیاری نیول شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د رواني کړي نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکلنا د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان قومی اسمبلی په مستفیکه توګه شپږشته معنی ترمیم منظور کړی چې په کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او قومی اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د چوکیو زیاتولو غوښتنه شوې ده. نن د رایو تر اچونې وروسته د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر اعلان وکړ چې ترمیم په غوڅ اکثریت منظور شو چې پاکې 278 رایې ورکړل شوې او مخالفت کې هیڅ رایه نه ده ورکړل شوې. قانون بورد د منظوري لپاره سینټ ته ځي او که چېرته منظور شو نو د ولسمشر تر لاسلیک کېدو وروسته به د پاکستان اساسي قانون رسمي برخه شي. د پاکستان او مالیاتي نړیوالې ادارې IMF چارواکو په درو کلونو کې سابت د شپږو اربو ډالرو قرض ورکولو موافقه کړې ده. د موافقه د څو میاشتو مذاکراتو وروسته شوې چې پرون یې د پاکستان وزیر اعظم خزانه سلاکار حفیظ شیخ پر سرکاري ټلویزیون خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پېښور چټک پس منصوبې ژر تر ژر مکمل لپاره تعمیراتي کمپنیو په دوو شفټونو کې د کار کولو هدایت کړی. دا خبره د وزیر اعلی سیکرټر څخه په 11 سوې خبر پاڼه کې شوې. د شمالي وزیرستان کابل خیلو قبیلو مشرانو پرون په جرګه کې ویلي کاکمه د پښتون ژغورنې تحریک پر مخکښ علي وزیر او د هغه په دولس ملګرو د کرم تنګي بند جوړولو پر ضد د غونډې وروسته سوې مقدمه بېرته وانخیسته. نو دوی د راتلونکي انتخاباتو کې خپلې رایې نه کاروي. د کابل خیلو مشر فقیر سلطان پرون ناوخته مشالي د ټول دا مقدمه دوی د خپل ټولې قبیلې پر ضد کړي. د مرکزی او جنوبی اشیا لپاره د امریکا بارنی چارو مرستیالي وزیر الیس فیلز پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې انتخاباتو په مسایلو خبرې کړي. په ننګرهار کې په شیرزادو، خوږیانیو او څارک ولسوالۍ کې له ډېرو ورځو راهیسې کار بندېستی. د برتانیې بارنی چارو وزیر جیرمی هنټ خبرداری ورکړی چې په داسې حال کې په خلیج فارس کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی شاید امریکا او ایران ترمنځ یو حادثاتي شخړه رامنځته شي. موړي د خبره نن په برسلز کې کوي. د امریکا بارنی چارو وزیر مایک پامپیو نن د ماسکو فرانسوي سفر ځنډولی خو امریکا او کرملن تمه ښودلې چې مایک پامپیو به له فرانسه سم سبا له روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او بارنی چارو وزیر سرګی لاروف سره د ساتور سمندرګي په تفریح شار سوچکی ونی.
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوستر تاسو سراج ظهیر د پاکستانی ورځپاڼو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې په گوادر کې په یو هوټل په شوي حمله لیکلې چې پکې یو سکیورټي اهلکار وژل شوی. له دې پیښې وروسته د پاکستان او چین چارواکو ویلي هیڅ قسمه د تشدد پیښې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان نشي جوړولی او دا به سرته رسولی شي. ادارې وایي دا په لومړي ځل نه ده. تیر کال هم بلوچستان لیبریشن آرمی په کراچۍ کې د چین کونسلګری په نښه کړې وه او دوی په بلوچستان کې د چین منصوبو پر ضد دي. د دوی وینا ده چې د دې د بلوچستان ولس ته هیڅ فائدہ نشته. ادارې وایي په سی پیک منصوبه د وسلوالو دا حمله ساول زل نه ده. د دې وړاندې هم دا په نخښه شوی او په بلوچستان کې چرته چې د ترهګری پیښې له ډېر وخت را روانې دي او د دې وجه د بلوچستان سره د افغانستان او ایران په پولو آسان تګ را تګ دی. ادارې اخر کې وایي که څه هم سکیورټی فورسز خپل کار کوي خو دوی له د دې وسلوالو د هغه سہولت کارانو او هم فکر کسانو نه لری کول وی کوم چې اوی د سیمو په خلکو کې ځان پیدا کړي. نو دا یو چیلنج دی او دوی د سیمو خلکو نه د لری کولو کار چرته هم آسان نه دی پاتې شوی. جمهورس پڼ خپل ادارېیا کې وایي د داخله چارو وزارت د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې تر لاندې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو جیش محمد، جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن سره تړاو لرلو په تور کې په لسو ادارو او تنظیمونو بندیزونه لګولي او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي. ادارې د حکومت دا فیصله ډېره ښه فیصله ګڼي او وایي د ترهګر ګرځول شوو تنظیمونو مالي مرستې کتل د فاینانشل اکشن ټاسک فورس کورس د تور لیست نه د بچکیدو او د خړ لیست نه د راوتو لپاره ډیر ضروری دی، ځکه چې د دوی د غوښتنو پوره کولو کې دومره وخت نه دی پاتې، نو په داسې حال کې په توندي اقدامات کول پکار دي. اداري اخري کوي په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې په ټولو شکونو عمل ډیر ضروری دی. خو دوه میاشتې وړاندې داخله وزارت ته وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویل شوي چې د نېشنل الیکشن پلان په شلو نقطو کې یوازې په نه نقطو په پوره توګه عمل او په پنځو نقطو په جزوي توګه عمل شوی، نو په دې کامی تګلار په پوره توګه عمل کول د کامی سلامتی لپاره ډیر ضروری دی. نوې وخت ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي پاکستان ایران ته خبرداري ورکړي چې د امریکې د پابندیو په وجه ورسره په ګیس پایپ لاین منصوبه کار نشي کولی، او د پاکستان پیپلس پارټي چیرمن بلاول بوټو تور پورې کړی چې حکومت یو وار بیا په دې منصوبه د نړیوال فشار لاندې راغی. اداریه وایي د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی له ډیر وخت را روان دی، نو که په دې کې د روغې جوړې لپاره پاکستان خپل کردار ولوبوي نو دا به ډیر خوي، او د امریکا او ایران ښه تعلقات د پاکستان په ګټه کې دي، ځکه چې په دې صورت کې به د پاکستان ایران منصوبو سرته رسولو کې خنډونه لري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان په ساحلي ښار گوادر کې په یو ټل د وسلوال برید په اړه لیکنه خبره کړې. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او شپږ جوبل شوي. بلخوا د سی بي اس ټلویزیون په یو لیکنه کې راغلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته کېدای شي چې وسلوال طالبان ټول هیواد ونیسي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوم. رویټرز خبری ایجنسی خپل دی لیکنه کې د پاکستان په ساحلي ښار گوادر کې په انټر کانټیننټل هوټل د وسلوال برید موضوع راخسته ده. د پاکستانی پوز د عام اړیکو ادارې ISPR د اتوار په ورځ وویل چې په دغه برید کې د یو سرتیری په شمول 15 تنه وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. د پوز په وینا امنیتي ځواکونو د درې واړو بریدګرو تر وژلو وروسته د هوټل د لټون عملیات مکمل کړي دي. رویټرز لیکي د دې برید ذمواري بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ویلې دي چې د برید هدف یې چینایان او نور بهرني سرمایه کاران بو. یاد ډله وایي چې د دې صوبې د مدني وسایلو د استحصال پر ضد جنګیږي. بلوچستان چې د افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري د پاکستان تر ټولو غریبه صوبه ده، خو د قدرتي وسیلو لکه ګیس او نور معدنیاتو ډکه ده. په دې صوبه کې د لسګونو کلونو رئیس بلتون پالان د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد جګړه کوي. رویټرز همداراز لیکي چې د گوادر بندر د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې ستراتیژي حیثیت لري، او یاد اقتصادي راهداري بیا د چین د یوې کړۍ یوې لارې د منصوبې برخه ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه شپېته ارب ډالر لګول کیږي. بلخوا د سی بي اس ټلویزیون په پاڼه خبره شوي ولیکنه کې راغلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د دې خبرې حقیقي خطر شته چې وسلوال طالبان بیا ټول هیواد ونیسي. رابرټ ګیټس د یاد ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل واشنگتن ته پکار ده چې د خپلو پوځیانو له ویستلو وړاندې د افغان حکومت ثبات یقیني کړي. نوموړي په دغه موقع د هغو ممکنو نتایجو په خاص توګه د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه چې د ده په نظر د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو په نتیجه کې زیانمنېدای شي. رابرټ ګیټس له سی بي اس ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د افغانستان د آئین لاندې کار کولو ته تیار شي. نوموړي زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر ډول جوړجاړي کې حتمی فیصله د افغانانو په لاسو کې ده، او که افغان ولس کومو شرایطو ته راضي نشي نو پر ضد به یې مقاومت کوي. دا ریپورت لیکي رابرټ ګیټس دا څرګندونې له هغې څو ساعته مخکې کړي چې امریکایي انتظامی وویل د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي شوي یو نیم ارب ډالر به له مکسیکو سره په پوله دیوال جوړولو باندې لګوي. امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هکله خبرې اترې کوي، خو په دې کې افغان حکومت لا هم نه دی شامل کړل شوی.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مایو.
په ترکی کې د افغان کاروباریانو او سوداګرانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. دوی هوټلونه یعنی ریسټورانټونه د سرو زرو قیمتي کانو او د ځمکو جایدادونو کاروبارونه کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي چې په ترکی کې اوسمهال خواوشا یو نیم لاک افغانان ژوند کوي. د فرانس پریس خبری ایجنسی رپورټ درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي چې د یو ریسټورانټ د ګاکونو په غږونو شروع کیږي.
دا افغان ریسټورنټ په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه کې دی. خاوند یې حاجی یعقوب دی چې دوه کال وړاندې ترکیه ته تللی. ترکی ژبه نسی ویلای خو کاروبار یې ښه غوړېدلی دی.
مشتریای ما بیشتر از 60 درصد افغان است.
سموک شپیته فیصد گاهکان هغه افغانان دی چې دلته اوسیږي. پاتې 10 فیصد عربیان، ایرانیان او ترکان دی.
بعد از دیگه باز مشتری ایرانی است، ترکیه هستم. بمیشه
په دې وروستیو کې د افغانانو په ترکیه کې اوسېدو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. دوی ریسټورنټونه نه بلکې نور کاروبارونه هم کوي. د ترکیه حکومت د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د سرمایه‌کاری حد له 100,000 ډالر څخه 2,500,000 ډالر ته راکم کړی دی. د مزکو او جایداد یو افغان کاروباري محمد یاسین حامدی له دې فرصته ګټه پورته کړې ده.
از ما سالای گذشته تقریبا یک
کزې لتیر کال سره پرتلکړم نو د افغانانو جیداد اخیستل 100% زیات شوی دی. د دکتي خلک په جیداد اخیستو سره د ترکی شهريت ترلاسه کول غواړي. د هغه سدي چې افغانان پکې دلچسپي لري.
طبيعت ترکیه خریدات فعلا توجه مردم افغانستان و دیگر کشور
د استانبول د لوی بازار په څلور زرو دکانونو کې 240 افغانان چلوي. هادي اخلاص په ګوتمیو کې د اسلامي او عثماني سلطنت لیکنی رسموی
تا حالا کی نه اما در آینده تصمیم دارم کی
زه غواړم په نګدی راتلونکي کې خپل کاروبار لا پراخ کړم. غواړم خپل هنر ترکانو ته ورزده کړم.
نشان میدیم یاد بدیم اینا را یک هنر را و همینطور برای همشهریای خود.
د بخښنې نړیوال سازمان وای اوس مهال په ترکیه کې 1,540,000 افغانان ژوند کوي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
له پاکستان خبریدونکو دان رسپانې په خپل اداري کلیکلي د بلوچستان په ساحلي خار غوادر کې وسلوال برید د امنیت په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي. په کار ده چې حکومت او ریاست دې ته پام وکړي او پاینده کې د دې ډول بریدونو مخنیوي وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه درته د ویلاند د مینا پاسورو. د ډان ورځپاڼې په دې اداریا کې راغلي چې کسه هم د گوادر په انټر کانټیننټل هوټل وسلوال برید پر مهال امنیتي ځواکونو ښه کارکردګي ښودلې او د ډېر لوی مرګ ژوبلې مخنیوی یې کړی. خو بیا هم ځینې داسې پوښتنې شته چې په کار د ریاستي او حکومتي ادارې ورته سمه پاملرنه وکړي او په آینده کې د دې ډول بریدونو مخنیوی وکړي. په یاد برید کې درې وسلوال د امنیتي سرتیرو په جامه کې هوټل ته په ور رسیدلو کې بریالي شول او هلته یې د یو سرتیری په شمول 15 تنه ووجل او شپږ نور یې جوبل کړل. برید د درې واړو وسلوالو په وجل کېدو پای ته ورسیده. د دغه برید ذمواري ناقانونه ګرځول شوی بلوچ پیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. په دې اداریا کې ویل شوی چې گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې ډیر مهم حیثیت لري او د پاکستان امنیتي ادارو تل ویلي چې په هر حال کې بعد یادې منصوبې حفاظت کوي. خدا سي ښکاری چې په دې لړ کې نور اقدامات هم پکار دي. دان ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې لړ کې دوه پوښتنې جوابول ډیر مهم دي. اولنۍ دا چې په دومره ټینګ امنیت کې وسلوال دغه سیمې ته په رسیدلو کې څنګه بریالي شول او دویمه دا چې دوی د دغه سیمې په اړه خفیه معلومات څنګه ترلاسه کړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې لړ کې ریاستي ادارو ته کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. دا راز بلوچستان کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره پوځي عملیات هم مهم دي خو دغه د مسلې ارزی حل دی. نو پکار ده چې د بلوچستان د امنیت لپاره سیاسي اقدامات هم وشي او دا مسله د تل لپاره ختم کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته په کوټه کې میشت هزارګان له خو او شاد ولسی زورای سي د وسلوالو بریدونو ښکار کیږي چې د پولیسو په وینا په 15 کلونو کې خو او شاد 15,000 هزارګان وجل شوې دي. د بریدونو د ویری یو هزاره په وینا د دوی ژوند دومره محدود شوه دی لکه په یو پنجره کې چې ژوند کوي. د فرانس پریس خبری ایجنسی ریپورت عبدالحی کاکړ پښتو ته اړولې چې د یو هزاره تن په خبرو شروع کیږي.
ہم لوگ تو ایک دفعہ مر جائے گا جب ہم لوگ
مخوبہ یو وار مرو چمو یو سڑے ہم ژوندے وی منڈی لبرازو او کار کو
د کوټي اوسیدونکو خدا بخش د دی غوسی او هوټ شاته ل شاوخوا دوله سيزو په کوټه کې د هزارګانو د مرګونو غملړلې اوجت داستان پروت دی. خدا بخش دا هوټ د کوټي په هم هغه سبزی منډي کې کوي چې په کې د اپریل پر میاشت کې 14 یوشت کسان وژلي چې زیاتره هزارګانو. هر هزاره چې سهار ل کور وزي نو ل یو نامعلوم برخلیک سره مخ وي، ځکه خو محمد مهدی ظفر ته د هزارګانو ژوند په پنجره کې بند ښکاری.
لیکن ہمارے بعد میں آنے والی نسلوں کے
زمگ راتلوں کے نسل بال لویو ستونزو سر مخامخ ہوئی زمال پرب قسم ہوئی دوی بل استرو مشکلات سر مخ ہوئی دوی داسی اوسی لکه په پنجره کې چې جنګ کوي
کسی قفس میں زندگی کر رہے ہیں.
د هزارګانو له کورونو سره حکومت سرګری کیمرې لګولي، عسکر ځای پر ځای شوي، هزارګان د عسکرو په بدرګه کې ګرځي راګرځي. نوروز علي وایي چې حالت هر څنګه وي له کاره بغیر چاره نشته.
هزارګانو
هدیرا ورځ تر بله پلنیږي. چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې 1500 هزارګان وژل شوي او شپږ سوه اووه پنځوس ټپیان سوي دي. د دې پر ضد د ظهیر عباس په شان په زرګونو کسانو احتجاجونه کړي او د ژوند تیرولو حق یې غوښتی دی.
موږ پاکستانیان یو، موږ ته د ژوند کولو حق راکړئ، پاکستانیت هم پرېږده، آخر موږ انسانان یو، نو د انسانیت په خاطر موږ د ژوند حق غواړو. تاسو د نړۍ هر هیواد ته لاړ شئ، هلته د ژوند حق شته، خو په پاکستان کې د یو هزاره په حیث موږ ته نه ښکاري چې د ژوند حق لرو.
پر هزارګانو د سوو حملو ذمواري اکثر وخت داعش او لشکر جنگوي وسوالو ډلو اخیستي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د وسوالو شبکې ورانی کړې دي.
اتنے زیادہ نیٹ ورک ہم نے یہاں سے
مونږ ځنی شبکې معلومې کړې دي، مونږ هغه نیولې ختم کړې او تباہ کړې دي. دلته د بم جوړولو کارخانې وی، مشران او غړي ول، مونږ د قانون په چوکاټ کې د دوی ټولې مورچې ور تباہ کړې دي. مونږ خپل ټول وس کړي دي،
اس کا وہ بالکل خاتمہ کیا جس طریقے سے بھی وہ لا کے اندر رہ کے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا.
ہر وار چې حمله سوي حکومت هم دغه سي دعوی کړي، خو بیا هم هزارګان وای چې پر دې برسې رحم بریدونا دوام لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. لنن څخه 12 کال وړاندې، یعنی په 2008 کال کې د مې په 12 نیټه د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې هغه وخت خونړې پیښې رامنځته شوې وې چې په دغه وخت کې د چوکۍ لري کړل شوې چیف جسټس افتخار محمد چودري کراچۍ ته تللی و او خلک یې د هرکلي لپاره راغونډ شو چې خلکو په نامعلومه نامعلومو کسانو په ډزې وکړې. په دغه کې 8 کسان وژل شوي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر ویلي دي د دغه پیښې تحقیقات روان دي او تر اوسه 15 مقدمې هم درج شوي دي. د احمد الله ریپورت کې نور حال ورو.
پرون د مئی 12 نیټه کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او وکیلانو لخوا د تورې ورځې په توګه ومانځل شو. د یادو ګوندونو غړو او وکیلانو په وینا چې 12 کاله تیرېدلو باوجود تر اوسه د 12 مئی په پیښو کې ککړ عناصر نه دي نیول شوي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر امیر شیخ تیر ورځ پاکستانی رسنیو ته ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د 12 مئی 2008 کال په پیښو کې ککړ یو شمېر ملزمان نیولي دي او د کراچۍ په مختلفو برخو کې د پیښې نه متعلق 15 مقدمې هم درج کړي. شوی دی. د نوموړي په وینا چې په 12 مې په ډیوټي موجود پولیس اهلکارونه بیانونه اخستو سره سره د مختلفو ټي وي چینلونو نوی ویډیو ریکارډینګ هم ترلاسه کړي او د یادو پیښو نه متعلق د بیان ورکولو لپاره به د ګډې پلټنیز ډلې سره تماس نیسي. د ذکر دا چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د سندھ های کورټ امر وروستو د 12 مې پیښو د پلټنو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې شوه، خو د راپورونو تر مخه چې د یادې ډلې تر اوسه صرف دوه غونډې شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سند صوبې صدر نذیر جان مشال ریډیو ته وویل د تیرو 12 کلونو راهیسې دا غوښتنه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان په ډاګه کولو سره دې ورته سخته نه سخته سزا ورکړی شي. د نذیر جان په وینا چې 12 مئی په خونړۍ پیښه کې د نورو ترڅنګ د پښتون اکشن کمیټې 21 کسان هم وژل شوي وو. په 12 مئی 2001 کال کې په کراچۍ کې دا پیښې د پخواني صدر او فوزي امیر پرویز مشرف په دوري حکومت کې هغه وخت رامخې ته شوې چې معزول کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودھری کراچۍ ته روان وو. د نوموړي هرکلی لپاره د سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکنانو نه علاوه وکیلان او د مدني ټولنې فعالان د کراچۍ هوایي ډګر ته ور روان وو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړې چې پکې 48 کسان ووژل شول او د 100 زیات نور ټپیان شول. سیاسي ګوندونه او وکیلان د 12 مئی د پیښو ذمہوار د هغه وخت صدر پرویز مشرف او متحده قامی مومنټ ګوند ګرځوي، خو ایم کیو ایم دغه تورونه ردوي او وایي په دغه ورځ یې د ګوند یو شمېر غړي هم وژل شوي وو. د 2018 کال د مئی په 15 د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د کراچۍ په موجوده میئر او د ایم کیو ایم پاکستان ګوند غړي وسیم اختر چې هغه وخت د سند صوبې د اعلی وزیر د کورنو چارو سلاکار وو باندې د دغو خونړو پیښو فرد جرم هم لګولی دی.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د چټک بس سرویس د کار تیزولو امر کړی. نوموړي د دفتر نه خبرې شوی په خبر پاڼه کې راغلی چې ویلی دی د دې لپاره مهمه پروژه زر تر زر سرته ورسی. دوی ټیکدارانو سره ملاقات کړی و غوی ته سپارښتنه کړې چې په دوو شفټونو کې د کار شروع کړي. په دې حق ته تفصیل له پیښور نه زموږ خبریال غلام غوس راکوي.
په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې پرون ماخام د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د پیښور د چټک بس پروژې په اړه د لوړپوړو چارواکو او ټیکدارانو په غونډه کې اعلی وزیر ته د یادې پروژې په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو او بیا وروسته وزیر اعلی محمود خان د دې پروژې زر تر زره د مکملولو لپاره په دوو شپټونو کې د کار کولو هدایت ورکړل. ټیکدارانو د چارواکو سره هغوی ته د پیسو د ادا کولو ستونزه هم په ګوته کړه او د خبرپاڼې تر مخه اعلی وزیر محمود خان د بس پروژې د تعمیر کولو ټیکدارانو ته په وخت د پیسو د ادا کولو هدایت هم ورکړی دي. وزیر اعلی محمود خان دا هم ویلی دي چې یاده منصوبه دی په ټاکلي وخت سرته ورسولې شي، خو په خبرپاڼه کې دا ذکر نه دی شوی چې د دې منصوبې سرته د رسولو لپاره اوس څومره وخت پاتې دی. یاده دی وی چې تر دې وړاندې د دې منصوبې د پرانیستي لپاره د 3 مارچ نیټه د موجوده صوبایي حکومت په دور کې ټاکلې شوې وه او د 13 صوبایي حکومت په دور کې په اکتوبر 2018 کې د دې منصوبې د پیل کولو په دستور کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې د ایشین ډیولپمنټ بینک نه د 140 ارب روپو او د خیبر پښتونخوا د 180 ارب روپو په لګښت به د چټک بس پروژه په شپږو میاشتو کې سرته رسوي او دا دی هم یادوي چې په دې پروژه کې د ځن روستو موجوده صوبایي حکومت د دې پروژې لپاره د فرانسیسی بانک نه د 119 ارب روپو نور قرضه هم ترلاسه کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخون
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دې اخیره برخه کې وخت راغلی د روجې د ځانګړې ورځنې موضوع دینی بحث په حواله نن به واورې چې روجا او تراوی د یو بل سره څنګه تړلې دي په دې به هم خبر شي چې تراوی یاد تراو مونږ د جامع سره کول پکار یو کنه یوازې هم کې دی شي په دې اړه د مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات اورو
یو ورو پښتنه کړی دا چې د تراوی مونږ په جامع سره اوره دی او کې بدون د جامعنا دا سیدا چې د صحابه کرامو ژوند چې مونږ ګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراوی به جامع ثابت دي او په جامع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي دواړه جایز او روا عمل دی جمع د فقهای کرام په نسبانی به تراوح کې سنت زائده د سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده یعنی که په کلی وطن کې یو درې سلورو کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونی کې روجای فاسدی گی نه د تراوی چې د روجی سره تعلق نشته دی بلکې د تراوی د رمضان المبارک سره تعلق دی د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روجه نشینی ولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی نو د تراوی فضیلت دی ساقط نه کې باید تراوی وکړي همدارنګه یو سړی مسافر دی د سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي نو تراوی حکم موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکړي ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت دی چې یوازې په روژه کې دی موږ او تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزی چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دی ورځو کې هغه د روزو قضا کوي لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی ولځکه د تراو تعلق یوازې د روزې د مبارک میاشت یعنی د رمضان مبارک د میاشت سره دی او د روزې نیول او نه نیول سره تعلق نشته همدارنګه کچرته او سړی روزې نیسی خو لیکن د شپې کار کوي داغه د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي لکه په بعضي خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کوی نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق ناراضي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي همدارنګه تراوی دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاتې هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاتې وکړي دا هم اختیار دی په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قران کریم هم جایز دی او یو ختم د قران کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی که یو یو رکوع یا شلشل آیات په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویل شي نو ویشتم ته قران کریم ختميږي
د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې مو اوریدلې هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سر ته رسیږي په اخیره کې یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نه د دې سره د خبرونو لنډې سره
د پاکستان قومي اسمبلی په مستفیقه توګه شپږستا معنی ترمیم منظور کړی چې په کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او قومي اسمبلی کې د قبایلي زیرو د څوکۍ زیاتولو غوښتنه شوې ده نن د رایو اچونې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر اسید قیصر اعلان وکړ چې ترمیم په غوڅ اکثریت منظور شوی چې په کې 288 رایې ورکړل شوي او په مخالفت کې هیڅ یو رایه نشته قانون به اوس د منظورۍ لپاره سینټ ته ځي په شپږستا معنی ترمیم کې چې په قومي اسمبلی د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وړاندې کړې غوښتنه شوې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د قبایلي زیرو چوکۍ یویش څخه دیرش او د خامی سمې چوکې د شپږو ګولس کړسي. د پاکستان او مالیاتي نړیوالې ادارې IMF چارواکو په درې پړونو کې حسابات د شپږو عربو ډالرو قرضو کول موافقه کړې ده. دا موافقه د څو میاشتو مذاکراتو وروسته سوې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پېښور چټک پس منصوبې ژر تر ژر مکملو لپاره تعمیراتي کمپنۍ ته د دوو شفتونو کې د کار کولو هدایت ورکړې دي. د وزیر اعلی سیکرټریټ پیدا مشال لیډو ته وبخشي وزیر اعلی سیکرټریټ زفر پرون په بیان کې دا خبره شوی چې مشالې دوی ته ترلاسه شوی. د شمالي وزیرستان د کابل خیل قبیله مشرانو پرون په جرګه کې ویل چې حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک پر مخکښه د وزیر او هغه پر پولیس ملګرو د کرم تنګي باندې جوړولو پرسه د غونډې وروسته شوی مقدمه بیرته وانخیسته. نو دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې خپلې رایې نه کاروي. د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پر ماښام د افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې او انتخاباتو پر مسله خبرې کړې دي. په ننګرهار کې په شیرزاد، خوږیانو او سارک کروسالۍ کې د دې وزیر رئیس کاربندیز د روغتیا ادارې کارکوونکي وایي دا کاربندیز د معاشو او دوایانو په وخت نور خلاف کړی. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر جیرمی هنټ خبرداری ورکړی چې په داسې حال کې په خلیج فارس کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی شاید امریکا او ایران ترمنځ یوه حادثاتي شخړه رامنځته شي. نوموړي دا خبره نن په برسلز کې کړې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د ماسکو پلان شوی سفر ځنډولی دی، خو د کرملن او د امریکا بهرنیو چارو وزارت تمه ښودلې چې مایک پومپیو به له فرانس سم سبا له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د تور سمندر کې په تفریح ښار سوچي کې وویني.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوس پورا پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد سئ.